افغانستان کې د ګرمۍ 12 بجې شوې.
تی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
لا پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری مجلې ته موز نوریس نوری هرکلای کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې نن د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی وایي ملګرو ملتونه په سختو لکړونو ډک حالت کې له افغانستان سره دی. د امریکا دفاع وزیر ته د دې صلاحیت ورکړل شوی دی چې په دې اړه چې په افغانستان کې څه شمېر نورو امریکایي سرتېرو ته اړتیا ده پریکړه وکړي. پر دې یو لړ نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. سفی الله استانګزی دا خبرونه راټول کړي او وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتيرس نن کابل ته تللی او ویلي دي له افغان چارواکو او افغانانو سره به خبري وکړي. د هلمند چارواکي وایي د ګرشک او موساکاله ولسوالۍ ترمنځ نن موټر بم چاودنه شوې چې د مولا محمد رسول د ډلې یو شمېر طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. او د بریتانیا چارواکو تایید کړ چې د بریتانیا د پلازمېنې لندن په لویدیځه برخه کې یوې اورلګیدنې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خبرونه د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتيرس نن کابل ته ورسید او تمه ده له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. ښاغلی ګوتيرس په خپل رسمي ټویټر لیکلی چې کابل ته ورسیدم او له افغان چارواکو او افغانانو سره به خبرې وکړم. هغه دا هم لیکلی چې ملګری ملتونو سازمان په سختو لکړونو ډکو حالاتو کې له افغانستان سره ولاړ دی. د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوی هم ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی انټونی ګوتيرس به نن له غرمې وروسته له ولسمشر غنی سره وګوري. ګوتيرس په کابل کې د خنډې ټانکر بم حملې څخه چې څه باندې یو نیم سل کسان یې ووژل دوه اونۍ وروسته کابل ته ولاړ. پرون د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي مرستیال یان کوبش هم له افغان ولسمشر سره وکتل او جمهوري ریاست هیله وښوده چې ملګري ملتونه په خپل ماموریت کې د افغان حکومت وړاندیزونه په پام کې ولري. د هلمند د کرشک او موساکاله ولسوالۍ ترمنځ د سامینار په دښته کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړی شخړه شوې او وروسته د ملا هبت الله ډلې د ملا محمد رسول پر ډلې موټر بم چاودنه کړې ده. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي رډو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویل چې دا پیښه نږدې 8 بجې شوې او په خبره د ملا محمد رسول ډلې اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملي امنیتي وی سرچینې بیا د نوم د نښودلو په شرط ازادي رډو ته ویلي چې په دې برید کې څلور کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په وژل شوي کې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي چارواکي هم شامل دي که څنګه، خو د هلمند چارواکي وایي د ګرشک ولسوالۍ پولیس سیمې ته رسیدلي او وروسته به جزئیات وړاندې شي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم دغه پیښه نه ده تایید کړې. او د افغانستان جمهوری ریاست ویلي تمه لري د امرالله صالح د استعفا د عواملو په اړه پوښي. د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل جمهوری ریاست ته رسما په دې اړه څه نه دی ویل شوي، خو ولسمشر په تمه دی چې په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو لپاره د دولت وزیر امرالله صالح د استعفا په عواملو وپوهیږي.
ما استعفای جناب آقای صالح را با تاسف از طریق فضای مجازی
مطلع شده. ښاغلی مرتضوی وایي موږ د ښاغلي صالح د استعفا په اړه له ټولنیزو شبکو خبر شو. ولسمشر په تمه دی چې وپوهیږي څو د ښاغلي صالح د استعفا عوامل څه دي. ولسمشر اخلاصمندانه غوښتل د امنیتي سکتور په اصلاحاتو کې د ښاغلي صالح له ظرفیتونو استفاده وشي. امرالله صالح څو میاشتې مخکې په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو دولت وزیر او د لوړپوړو منصوبینو پر تعیناتو د څارنې د عالي بورډ د رئیس په توګه دنده پیل کړه. هغه پرون په خپل رسمي فیسبوک استعفا ورکړه، خو ویل چې ژر به د خپلې استعفا عوامل بیان کړي. د هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د بریتانیا په پلازمېنه لندن کې د یوې اورلګیدنې په نتیجه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لندن د اوروژنې ادارې رئیس ډانی کاتون نن وویل اورلګیدنه د لندن ښار په لویدیځه څنډه کې په یو بلاک کې شوې. یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. ښاغلی کاتون وویل د سوځېدلې ودانۍ د ساختماني پیچلتیا په سبب د مرګ ژوبلو دقیق شمېر نه دی معلوم. د لندن د امبولانس برخې مخکې ویلي و له پیښې 30 کسان روغتون ته انتقال شوي دي. په ګرینفیلډ ټاور کې د اورلګیدنې په اړه اوروژونکې ادارې ته سهار وختي خبر ورکړل شوی و او روزون کې لا هم په کار اخته دي. د پیښې عیني شاهدانو ویلي یو شمېر کسان چې په ودانۍ کې بند پاتې و له کړکیو یې ځانونه ښکته اچول. د دې اورلګیدنې علت چې ویل کېږي په 8 پوړ کې پیل شوی نه دی معلوم. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له حکومت سره په ګډه د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې په بلوچستان ایالت کې د داعش لخوا د دوه تښتول شوي چینایان د دیني تبلیغ لپاره تللي وو که څنګه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لوکانګ نن وویل چین غواړي له خپل قلمرو بهر د خپلو ادواو د خوندیتوب او قانوني حقونو دفاع وکړي، خو دغه ادبا یې باید محلي قوانینو او دود دستور ته احترام وساتي. د چین دوه ادبا د مې میاشتې په وروستیو کې په کوټه کې د وسلوالو لخوا چې ځانونه یې پولیس معرفي کړي وو وتښتول شول. اما خبري اژانس چې په داعش ډلې پورې اړه لري دغو دوو چینایانو د وژنې خبر ورکړ. او د یو امریکایي محصل اوتو وارمبیر خپلوان او ځینې چارواکي وایي هغه بیرته امریکا ته ستون شوی خو په کومه حالت کې دی. د امریکایي محصل په شمالي کوریا کې تر یو کال زندان وروسته خوشي شوی. هغه په یو ساعته محکمه کې په شمالي کوریا کې اعتراف کړی و چې د یو تبلیغاتي نښان د پټولو لپاره یې هڅه کړې وه. محکمې هغه په 15 کاله بند محکوم کړ. د وارمبیر پلار او مور ویلي خبرې ترلاسه کړې و چې زوی یې د 2016 کال له مارچ راهیسې چې محاکمه شوی و په کوما حالت کې و.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی دا وزین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام پوړان په خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي چې نن د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی وایي ملګرو ملتونه په سختو له کړاوونو ډک حالات کې له افغانستان سره دی. د امریکا دفاع وزیر ته د صلاحیت ورکړل شوی چې په دې اړه چې په افغانستان کې څه شمېر نورو امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده پریکړه وکړي. جیمز ماتیس دغه صلاحیت په داسې حال کې ورکول کېږي چې تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي نه ده روښانه.
په دوه جهته زما له نظره، اول دا چې دوی په خپله څه کوي، دویم دا د ملي اردو او د ملي پولیس سره څه کوي.
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب مو د ولسي جرګې او د دفاع وزارت عکس العملونه هم راخیستي دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د سنا جرګې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پلان ملاتړ وکړ چې په میلیارډونو ډالر په سعودي عربستان وسلې پلوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ورسېد. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې ملګري ملتونه په سختو له کړاوونو ډک حالت کې له افغانستان سره دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سفر مخکې د هغه مرستیال یان کوبیش په افغانستان کې و. پر افغان ولسمشر سربیره له یو شمېر چارواکو سره انکتلی و. جمهوري ریاست ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د چارواکي ورسره منلې ده چې د افغانستان د راتلونکي ماموریت په د ملګرو ملتونو په ماموریت کې به د افغانستان لومړیتوبونو ته پام کوي. کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د انټونیو ګوتیرس د سفر په اړه دا چې نوموړي له چا سره کتلي له کابل سټډیو د ازادي راډیو خبریال وصل وصال را سره همدا شیبه وصل دی. وصال صاحب، ګوتیرس نن کابل ته راورسید، آیا تر اوسه پورې چا سره کتلي کنه؟ او داسې ویل شوي وو چې دی به نن په یوې خبري غونډه کې راڅرګند شي او د خبریالانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
من نوري صاحب تاسو ته سلام، ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس نن سهار د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پلازمینه کابل ته ورسید. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز مشر صدیق صدیقی تایید کړی چې ښاغلی ګوتیرس کابل ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې هم لیکلی چې د افغانستان د دولت او خلکو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی او دوی به تر هغه وخته پورې افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي چې افغانستان له هر ډول تاوتریخوالي او ستونزو څخه خلاص شي. ولسمشه مړی هم وای چې خاغله ګوتس به نن ولسمشر محمد اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره لیده کاته ولري، خو دغه لیدنو کتنو په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي شریک شوي چې له چا سره یې کتلي. شیبوران دې هم موږ هڅه وکړه چې ډېره معلومات واخلو، خو تر دې مهاله ویل کېږي چې لیده کاته نه دي شوي. او د ورځې په 2:30 بجو ویل شوي چې د یونما دفتر څخه چې خبریالانو سره به خبري کانفرنس خاغله ګوتس لري په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر یونما خپل خبر پانه کې لیکلی چې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي به په کابل کې خبري کانفرنس نن ولري او افغانستان د اوضاع په اړه به خبریالانو ته معلومات ورکړي.
بلې وصل وسل تاسو نه مننه کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي نن خبري وکړي. بیا به هم اوریدونکو ته جزئیات پر ډاغه کړو، خو له دغه سفر مخکې دغه مرستیالیان کوبیش افغانستان ته تللی، دوه ورځې په افغانستان کې له چارواکو سره من جمله له افغان ولسمشر سره په خبرو هم بوخت دی. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد سیشن بې پور ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالیان کوبیش له ولسمشر غنی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د حکومت لومړیتوبونو ته په پام سره به خپل ماموریت په افغانستان کې تنظیموي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ماموریت ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د امریکا د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هم روان دی. دغه راز د امریکا دفاع وزیر ته هم د دې صلاحیت ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تنظیم کړي. وروسته په دې اړه په تفصیل او روخو دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې سختو حالاتو کې افغانستان ته راغلی، د څه لپاره راغلی، په دې اړه مو د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام له د افغانستان سیاسي چارو له کارپوه حمید عزیزی سره په دې اړه غږېدلې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د دې سفر څومره مهم دی.
زه فکر کوم چې ملل متحد په تقریبا 13 لسیزو کې تقریبا په 13 کال کې په افغانستان کې ډیر ضعیف او ډیر منفعل نقش درلود. دوی په دې باندې پوه شوی دی چې وروسته لومړی ځل چې انتخابات په افغانستان کې پیل شو، هغه وخت یونما دا انتخابات دلته پیل کړه. له هغې نه وروسته ملل متحد په افغانستان کې خپل نقش او رول ټیټه کړه او کمه کړه. دا ډیر ستونزې او مشکلات د افغانستان دولت لپاره رامنځته کړ او د افغانستان ولس لپاره رامنځته کړ. د دې لپاره چې د ایالات متحده امریکا نقش آرام آرام دلته ډیر سو او نور هیوادونه لکه روسیه لکه پاکستان لکه هند او ایران د خپل د منافع پر اساس دلته نقش ولوبول او دا ډیر مشکلات او ستونزې رامنځته کړل. د دې لپاره ملل متحد اوس پوه شوی ده چې دوی باید بیرته خپل نقش او رول په افغانستان کې قوي کی او مثبت او قوي رول ولري. د دې لپاره زه فکر کوم د بانکی مون په دوره کې متاسفانه د ملل متحد قام په افغانستان باندې ډیر کم شوی او ضعیف شوی. اوس بیرته دا اجماع او دا فکر پیدا شوی ده په ملل متحد کې چې باید افغانستان په مسایلو کې دوی فعال او پراخ ونډه ولري.
څه فکر کوي افغان دولت یا افغان چارواکي باید کومې غوښتنې مطرح کړي د ملګرو ملتونو له عمومي سرمنشي؟
اصلي ترين مشکل چې اوس په افغانستان کې شتون لري امنیتي مشکلات ده او د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې او اختلافات چې اوس ډېر جدي شوی ده. ممکن چې د افغانستان دولت د مخصوصا د تیرو انفجاراتو او حوادثو پیښو په باره کې ډېر حساس وي، د خلکو فشار په دولت باندې ډېر شوی ده. د همدې لپاره افغانستان دولت ممکن ده چې د امنیتي او د تروریسم په باره کې ډېر جدي او مهم مذاکرات ولري د ملل متحد سرمنشي سره. فکر کوم چې د افغانستان دولت دا تلاش وکړي چې په پاکستان باندې نور هم فشار راوړي تر څو دوی د تروریسم د ملاتړ څخه خلاص واخلي او د طالبانو او نور ترهګرو ډلو استوګنځای چې په پاکستان کې ده هغه راټول سي او دوی د تروریسم په مقابل کې یو بین المللي اجماع جوړ سي.
د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی و چې کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سفر د اهمیت په اړه خپل نظر څرګندوه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا سنا جرګې د سیشن بې پورز د ډونالډ ترامپ د هغه پلان په اړه رایه ورکړه چې له مخې به سعودي عربستان ته د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت دقیقه رهنمایي لرونکي مهمات ورکړل شي. د دغه موضوع په اړه د نورو معلوماتو لپاره ملالۍ بشیر دلته په سټډیو کې ده. ملالۍ جانې، دا موضوع د امریکا په سنا کې لانجمنه او په دې اړه که راته معلومات راکړي چې ولې؟
مننه نوري صاحب. د امریکا په سنا کې ځینو کسانو اندېښنه درلوده چې سعودي عربستان شایي دغه مهمات په یمن کې د ملکیانو پر ضد وکاروي. د سه‌شنبې په ورځ د امریکا سنا د دې پلان په اړه 35 مثبت او 40 منفي رایه ورکړي. دغه مهمات د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت او د هغه 110 میلیارد ډالرو په ارزښت ریاسته د مهماتو د پلور برخه دي چې ډونالد ترامپ وړاندیز کړي دي. د ترامپ موافقه د پخواني ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه لمنځه یوړه چې لمخې امریکا ته سعودي عربستان پر وسلوال پوځ مهمات نسوای پلورلای. د اوباما ادارې دا پریکړه وروسته له هغه کړې و چې تیر کال سعودي عربستان په یمن کې د جنازې پر مراسمو په بمباری کې تر 140 زیات کسان وژل.
بله ملالۍ جان، د کانګرس غړو چې د دې پلان په اړه مثبت رایه ورکړي دي، هغوی څه دلایل درلودل؟
نوری صاحب، وایم چې د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل او نورو سناتورانو چې د مهماتو د دغه پلور پلوي کوي، وایي امریکا په منځني ختیځ کې خپلو متحدانو ته د مهماتو په برخه کې نه نسی ویلای، په داسې حال کې چې هغوی د داعش پر ضد د جګړې لپاره دغو مهماتو ته اړتیا لري او همداراز په سیمه کې ایران د تیری مخه نیسي. سناتور لینسی ګراهام وویل که سعودي ته د دغه مهمات ونه پلورل سي، دا د ایران د بریا په معنا ده. ده وویل که تاسو فکر کوئ چې د یمن، عراق، سوریه او لبنان له سقوطه د ایران مخنیوي د امریکا د ملي ګټو سره نه ده برابر، نو تاسو لویه تېروتنه کوئ. خو ډیموکرات سناتور کریس مورفي چې له جمهوري غوښتونکي ران پال سره یو ځای د مهماتو د پلور د مخالفت مشري کوله، وویل چې د رایو کم توپیر شي کانګرس دې ته پام کړی دی چې سعودي عربستان په یمن کې قصدن امریکایي مهمات د ملکیانو پر ضد کاروي.
بلې ملالۍ جان، له تاسو نه یو دنیا مننه. او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې ډیر ژر په کابل کې د لومړي ځل لپاره د صنعت او قانونو ګډه خونه جوړیږي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه خونه د کورنۍ تولیداتو د ودې، اقتصادي پراختیا او یو شمېر خلکو ته د کار زمینه برابروي.
د افغانستان ولسمشر د معدنو او د صنعت د ګډې خونې فرمان صادر کړی او انشاءالله زر تر زره به خدای کول دغه د صنعت او د معدنو ګډه خونه جوړیږي انشاءالله.
کمینزاده زیاتوي چې له دې وروسته افغان سوداګر د صنعت او د قانونو د قراردادونو په برخه کې ستونزې له نړیوالو او افغان حکومت سره شریکولی شي. د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې د کابل د بزګرانو د اقتصادي پراختیا په هدف 6250 کیلوګرام د زعفرانو پیاز ویشل دي. د کرنې او مالداری وزارت وایي لطف الله راشد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د زعفرانو پیاز د کرنې ریاست لخوا د 6.2 میلیونه افغانۍ په ارزښت د کابل په 14 ولسوالۍ کې ویشل شوې دي. زعفران د افغانستان د صادراتو خورا مهمه عایداتي سرچینه ګڼل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځ یو درینی منی بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 5 پوله، یو یورو 5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 5 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 510 افغانۍ.
ازادي رادیو هوري. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو واوریدل، د امریکا دفاع وزیر ته د دې صلاحیت ورکړل شوی چې په دې اړه چې په افغانستان کې څه شمېر نورو امریکایي سرتېرو ته اړتیا ده پرېکړه وکړي. جیمز، ماته ستا دغه صلاحیت په داسې حال کې ورکول کېږي چې تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ ستراتیژي نه ده بشپړه شوې. فرشته لزیز دلته په سټوډیو کې د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي. مهرباني.
مننه اوریدونکو، ستړي مسې. یو امریکایي چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د سنا غړو پرون د دفاع وزارت پر چارواکو کلکه نیوکه وکړه چې ولې نه دي توانېدلي چې د افغانستان د جګړې په اړه نوې کړنلاره چې په دې هېواد کې د امریکایي عسکرو شمیر هم پکې شاملېږي جوړه کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت د افغانستان لپاره د یوې نوې کړنلارې پر جوړولو لګیا دی چې هغه هېواد ته د سلګونو اضافي عسکرو د استولو امکان هم پکې شاملېږي. یو امریکایي چارواکي چې د اصلي پریکړو تر اعلان مخکې له مطبوعاتو سره د معلوماتو د شریکولو اجازه نه درلوده، د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط اسوسییټډ پریس ته وویل چې د ولسمشر ترامپ دا کار به دفاع وزیر جیم ماتیس ته د دې توان ورکړي چې ډېر ژر په افغانستان کې د عسکرو شمیر وټاکي.
بله فرشته جان، تاسو نه مننه. بیا هم په دې موضوع کې تمکې ګو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې امریکا د افغانستان په جګړه کې پر پاکستان لازم فشار نه دی راوړی. دا څرګندونه په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر لکه څنګه چې مو واورېدل د وزیر ته دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې افغانستان ته هومره سرتېري واستوي چې ورته اړتیا ده. محمد حدیث پردیس دا موضوع څېړلی.
د افغانستان دفاع وزارت وی په افغان جګړه کې د امریکا د متحد ویلتونو د کامیابی لپاره پر پاکستان فشار راوړل مهم دي. دغه وزارت وایي دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو کلونو کې له ترهګرۍ څخه د نملاتړ په برخه کې پر پاکستان لازم فشارونه نه دي راوړل شوي.
یو څه چې ډیر اړین و هغه په استخباراتي کړیو باندې یا په پاکستان باندې لازم فشار و تر څو چې هغوی د ترورستانو د حمایت نه لاس اخیستی وي. هغه لازم فشار په هغو وارد نشه جګړې دوام وکړي. نو په نوې ستراتیژي کې د متحده ایالات باید دې خبرې ته متوجه شوي وي تر څو چې په پاکستان لازم فشار وچی چې تر څو د هغو د ترورستانو د حمایت څخه لاس واخلي.
نوموړی وایي په کار ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان په اړه په خپلې نوې ستراتیژۍ کې دې مسلې ته پام وکړي او پر پاکستان لازم فشارونه راوړي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا دفاع وزیر د سې شنبې پورز د خپل هیواد سنا مجلس ته ویلي چې په افغانستان کې جګړه د کامیابی په حال کې نه ده. جیمز ماتیس هم داراز ویلي چې طالبانو خه کل شاته پریښود او په خبره دښمن د پراختیا په حال کې دی چې په دې برخه کې عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. نوموړي هم داراز د افغانستان په اړه د امریکا پر اوسنۍ ستراتیژۍ نیوکې کړي او دی ویلي چې د امریکا نوې ستراتیژي به تر راتلونکي یوې میاشتې اعلان شي. له بلې خوا د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي امریکا باید د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي داسې چمتو کړي چې د ترهګرو ځالې په هر ځای کې چې وي له منځه یوسي. د دغه جرګې منشي نجیبې حسیني ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ستراتیژۍ څرنګوالی باید د افغانانو په ګټه تمام شي.
دغه ستراتیژي باید داسې چمتو شي چې د پاکستان په ګډون په هر ځای کې چې د تروریزم او د ترهګرو د روزنې مرکزونه موجود وي، د امریکا متحده ایالتونه او ملاتړ یې باید پرې هوایي حمله وکړي او لمنځه یوسي او دا یو حل لاره کیدای شي.
دا په داسې حال کې د شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د افغان حکومت لپاره د پرګټون کې ستراتیژي د بایلون کې ستراتیژي د بدلون په نامه پیشنهادي مقاله خبره کړه. په دغه مقاله کې راغلي چې بریا د دښمن د لمنځه وړلو په معنا نه بلکې د سیاسي او ستراتیژیک غلبې او پر دښمنانو د خپلو غوښتنو د منلو په معنا هم کیدای شي.
د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درست شیر محمد کریمی وایي په افغانستان کې ترګری په وړاندې د امریکا ستراتیژي ناکامه او نوموړی وایي امریکایان باید د افغانستان په اړه په نوي جوړیدونکو ستراتیژي کې خپلې پخوانۍ تېروتنې بیا تکرار نه کړي. بیا هم محمد حدیث پردیس له ښاغلي کریمی سره مرکه کړي.
د امریکا پالیسی په دې ولس کالو کې داسې په زړه پورې نتیجه ورنه کړه. البته دا ډېر اوږد وخت دی، ډېر عوامل دي په دې کې، داخلي او بهرني او د دوی خپله خارجي پالیسۍ په ارتباط. هغه څه چې د مونږ غوښتنه وه یا د دوی غوښتنه وه نتیجه یې نه ده ورکړي. نو په همغه دلیل دی چې دوی اوس په یو نوي ستراتیژي باندې کار کوي او دغه ستراتیژي به چی شی وي تر اوسه موږ ته روښانه نه ده. اما دوی وایي چې دغه ستراتیژي جوړه شوې ده پر رئیس جمهور ترامپ که چیرې دا په اصطلاح منظوره کې نو دوی به دا نوي پالیسي په افغانستان کې تطبیق کړي.
کریمي صاحب محترم، په خپله د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تازه ویلي چې دوی په افغانستان کې د بریا په حال کې نه دي، خو په دغه نوې ستراتیژۍ کې به دغه موضوع ته پام کوي او په جګړه کې چې کوم درېدلی حالت په افغانستان کې ده دې ته به تغییر ورکوي. څه فکر کوئ، ستاسو له نظره څه تغییرات مهم دي په افغانستان کې دوی د بریا لپاره؟
تغیرات خو په دوه جهت زما له نظره، اول دا چې دوی په خپله څه کوي، دویم دا د ملي اردو او د ملي پولیس سره څه کوي. نو زما له نظره که چېرې د دوی پالیسي داسې یوه پالیسي وي چې خامخا موږ باید موافقت ترلاسه کړو، اول باید یې ملي اردو تقویه کړي، ملي اردو ته نور هم مدرنې وسلې ورکړي، بالخصوص هوایي بخش ته باید ډېره توجه وکړي. دویمه خدا ده چې دوی په خپله برله وده دي چې دوی مثلا مشورت کوي، مرستې کوي، عملا مستقیما په ډېرو ځایو کې د ملي اردو سره باید ملاتړي شي، ځکه هغه وسایل چې دوی لري موږ نه لرو.
بله کریمي صاحب، خو یو موضوع چې تاسو ته معلومات کېږي چې زیات دغه مسله مطرح شوې چې افغانستان تر ډېره وخته، یعنی اکثره وخت خپل ګاونډیو هیوادونو څخه زیانمن شوی، یعنی د امنیت په برخه کې، څه فکر کوئ چې په دې رابطه باندې تروس پوری د امریکایانو ستراتیژي کوم نواقص لرله، او په راتلونکي ستراتیژي کې چې دوی تمه ده د افغانستان لپاره اعلان کړي کوم موارد باید په پام کې ونیول شي؟
بدبختي خدا ده چې موږ همیشه واقعه نه کتاب چې اشاره وکړم، موږ همیشه د پلو ګاونډیانو متضرر شو، بالخصوص د ختیځ شر او جنوب ختیځ ګاونډیانو موږ ډېر متضرر شو، او مشکل چې موجود و همیشه دا و چې امریکا او د پاکستان دوستي د کلونو کلونو دوستی وه، او دوی دغه د افغانانو خبرې یا د افغانانو شکایتو ته یا د افغانانو ستونزو ته دوی چندان توجه نه کوله، او تر ډېره وخته پورې ټول شیان د پاکستان له زاویې نه کتل. نو اوس دوی ته دا ثابته شوې ده چې مشکل په کوم ځای کې ده، ټروریسم په کوم ځای کې ده، پرځایونه چېرته دي، پټنځایونه چېرته دي.
د افغانستان د پاوس پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب نظر څرګنده و.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. احمد الله رحمت زبانی ته دا پیغام پریدم چې باید چې دا مایدین توپیر سره وشي. دا مایدین درې رقمه څلور رقم مایدین دي، مایدین یو رقم یې چې ټول پلز خالي غړی سر ژوندی، او یو رقم یې په ملا کې ملا یې ماته پښې مړې، یو رقم یې بیا وروره جانه پښه یې ماج ماته یې نور جوړ یا بله پښه یې کار ماسې ټولو دا یو ماس پنځه سره شپېته زر پوي باید چې دا ډېر چې مایې پیغه ته باید لږ ډېرې ورکړي.
ہلو زر کرن جان سر خدی خصولات نز احمد در قوم از دای رادیو لوری او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدان و مریدین او تنخه ماشونه د با کالا کیږي جناد جما طول خالق ضرورت لري، او غریب خالق دی په تنخه جما کیږي نه شهیدان و مریدین ورته او تا.
السلام علیکم، دروازکان ولایت تک سویم، ما سره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې، بارش ما سره په دا ټلیفون د ازادي راډیو خبره وکړي، زه په سترګو باندې معیوب یم. السلام علیکم.
ما ډېره سخته وظیفم په دې افغانستان کښې اجرا کړې، ما دې وطن ته خدمت کړی دی، نو هلته پر ما باندې برید وسو زه خوش شولم، نو باره زما نه بیا قمندان په ما سرګرځولی دي، نو بیا چارواک په ما سرګرځولی دي.
د څو تنو افغانانو نظرونه او دغه راز غوښتنې مو واورېدې. تاسو هم کولی شئ چې موږ ته د افغان بي سیمه تاسو ته شمیرې له لارې پیغامونه راواستوئ. کولی شئ چې نن په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب نظر راواستوئ، موږ یې په نورو خپرونو کې درته خپروو.
د کابل ښار په لمن کې کول حشمت خان هغه سیمه ده چې په پسردی کې هر کال له دریو تر څلور سوه ډوله مرغان دلته دمه کوي. دا مرغان د هند له جنوبه رالوزي او سایبریا او قفقاز ته کوچ کوي. په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت کلنې جګړې د دغو مرغانو د مزای سخت اغېزمن کړی دی. په کول حشمت خان کې ځای ځای کورونه ودن شوي، شاوخوا ژور څاګان کېنیستل شوي، کثافات پکې زیات شوي، ځینې برخې زورواکو غصب کړي او په دې کې هم شک نشته چې د هوا له تودېدو سره هم د دې سیمې د ډنډ اوبه کمې شوې دي. د حشمت خان له کوله بره د بالاحصار تاریخي کلا ولاړه ده چې هغه هم له جګړو روغه نه ده پاتې شوې، او جګړو یو شمېر بې ځایه شوې کورنۍ هم د کولې حشمت خان شاوخوا ځای پر ځای کړې دي، چې له دې سره د مهاجرو مرغانو دا دمه ځای سخت متاثره دی. دا سیمه یو وخت د افغان شاهانو د ښکار ځای و. د وخت واکمنانو به د دې سیمې چاپېریال ته پام کاوه. خو فرانس پرس اژانس لیکي چې په 1990 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د ځواکونو له یرغل را وروسته بیا د کورنیو جګړو پر مهال افغانان د ځانونو د ژغورنې په غم کې شول، چې له دې سره د افغانستان چاپېریال سخت زیانمن شو. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 50,000 هکتار ځمکه چې په 2005 کال کې د افغانستان د چاپېریال ساتنې ادارې تر حفاظت لاندې راغله، اوس یې وضعیت په ښه کېدو دی، او د ملګرو ملتو د چاپېریال ساتنې ادارې دا سیمه د خوندي سیمې په نوم نومولې ده تر څو وساتل شي او بیا مرغان ورته رامخه کړي.
د کابل د کوله حشمت خان په اړه مو واورېده چې ملګرو ملتونو د خوندي سیمې په نوم یاده کړې ده. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، دا برخه مو د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د پروګرامونو لړۍ ته ځانګړې شوې. یو بله مخکښه ښځه در پیژنو، خو صفي الله ستانکزی سټډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتیرس نن کابل ته ورسید او تمه ده له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. ښاغلی ګوتیرس ویلي ملګري ملتونو سازمان په سختو حالاتو کې، له کړاوونو ډکو حالاتو کې له افغانستان سره ولاړ دی. د هلمند د ګرشک او موساکاله ولسوالۍ ترمنځ د سامینار په دښته کې د طالبانو ترمنځ شخړه شوې، او وروسته د ملا هیبت الله ډلې د ملا محمد رسول پر ډلې موټر بم چاودنه کړې. ملي امنیت تایید کړی چې تر اوسه پورې په دې پیښه کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. جمهوری ریاست ویلی تم لري د امرالله صالح د استعفا د عواملو په اړه وپوهیږي. د امنیتي سکتور د اصلاحاتو په برخه کې د دولت وزیر امرالله صالح پرون په خپل رسمي فیسبوک استعفا ورکړه. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې د یوې اورلګیدنې په نتیجه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ختیز لندن کې سوځېدلې ودانۍ کې لا هم د اور لمبې لیدل کېږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له حکومت سره په ګډه د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې په بلوچستان کې د داعش لخوا دوه تښتول شوي چینایان د دینی تبلیغ لپاره تللي وو که څنګه. او د یوه امریکایي محصل اوټو وارمبیر خپلوان او ځینې چارواکي وایي هغه بیرته له شمالي کوریا امریکا ته ستون شوی، خو په کومه حالت کې دی؟
له صفي الله ستانکزی نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. دغه راز په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. په ویب پاڼه کې دغه راز د افغانستان د مهم موضوعاتو په اړه مو له کارپوهانو سره مرکې کړي. کوی شئ چې بیا یې واورئ. په تېره بیا د افغانستان په دې وروستیو ورځو کې د مهمو پیښو شاهد نن مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. دغه راز د امریکا دفاع وزیر ته هم د دې صلاحیت ورکړل شوی دی چې په دې اړه چې په افغانستان کې څه شمېر امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده په خپله پرېکړه وکړي. دا د هغې ستراتیژۍ برخه ده چې په پام کې ده د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په نږدې راتلونکو کې اعلان کړي.
مخکخه خزی
بلې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د مخکخه خزی اونیس پروګرام ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم. دا پروګرام چې د دوشنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو څخه تر 3 بجو ستاسو اوریدونکو له ټلیفوني اړیکو سره په ژوندۍ ډول خبريږي. چهارشنبه دا وخت بیا تکرار بڼه اوریدل شي. دا ونې درته مخکخه او فعال میرمن عادله بهرام نظامی در پیژنو. هغه په افغانستان کې د لسګونو ګوندونو څخه د یوازینی ګوند څخه د مشري دا کوي. د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس محمد افغانی سلاکار ده، او د ښځو د سیاسي حقوقو د ډلګګۍ فعال. دا غي سره د خبرو واټن لا نو د ولا پیژنګلوي خپل لدی او روچه زحمت کړه. او دلته په سټوډیو کې را سره ده عادله بهرام نظامی. زمون خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. ستړي مشي
ډیر زیات مننه.
کوروا ده.
بله ډیره مننه اغلی بهرام نظامی. مخکې له دې چې ستاسو فعالیتونو باندې وغږیږو، ممکن اوریدونکي لیوالتیا ولري چې د زده کړو له دورې نیولې بیا ستاسو تر فعالیتونو پیژندګلوي خپله له تاسو واوري، نو مهرباني.
ډیر زیاته مننه پیشدو چې زه خپل ځان تاسو در معرفي کوم. اول د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته او درنو تخنیکی کارمندانو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم.
ډیره مهرباني، مننه.
زه هادله بهرام نظامی یم چې په وردګو ولایت کې زیږیدلې یم او د وردګو د ولایت نه په څلوېښتو ورځو کې ماشومه یې کابل ته راوړې یم. نو تنن ورځې نه په کابل کې ژوند کوم. دا ټولې دوره چې تیره شوله دا چې تیریر باندې زه د کابل نه نه یم وتلی او ټول ژوند مې په کابل کې پیل کړی دی. او
زده کړې او د لیسانس تر درجې پورې هر څه مو دلته کړی دی.
او بلې ټول مې په کابل کې مکتب د کودکستان نیولې، چاته د کودکستان چې په شیدپور کودکستان کې وم، همداسې په مختلفو ابتدایي مکتبو کې وم، په لیسو کې وم، او د انستیتوت دوره مې او د پوهنتون دوره مې ټوله په کابل کې سرته رسولې ده. او
اوریدونکو سره تبا پوښتنه پیدا کیږي چې زده کړو مو په کومه برخه کې کړی دی چې اوس دومره ګڼ فعالیتونه لري؟
ما اوله دوه کلن انستیتوت په د علوم اجتماعي په برخه کې په تاریخ فلسفه بخش کې لوستی دی، او بیا مې د حقوقو په رشته په ډیپلوماسي په بخش کې زده کړې کړي.
او وروسته خو تاسو اوس ګڼ نور مسؤلیتونه هم لرئ د حکومت دننه په حکومتي چوکاټ کې. مخکې له دې چې دې ته تاسو راشئ، د یو ګوند مشري ور تاسو ته در غاړه ده، د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د ګوند، دلته څنګه تاسو وپتېله چې بالاخره یو ګوند ولرئ او مشري ښځه ولري او غام ستاسو په راس کې؟
ډېره زیاته مننه. خو د افغانستان ناخوالې تاسو ټولو ته معلومی دی، او متاسفانه چې نن هم بیا هم په موږ ناخوالو کې راګیری، او افغانستان په یو تحمیلي جنگ کې راګیر دی چې هغه جنگ د موږ نه دی، بیرونی جنگ دی. نو زه چې دغه د ځوانۍ دورې نه تر اوسه پورې باندې ما مختلف سیاسي فعالیتونه لرل، ته پیش دو چې د ډاکټر نجیب رژیم تغییر وکړ په وخت کې هم یو ډیره په کم سیاسي فعالیتونه مې لرل، او کله چې رژیم تغییر وکړ د مجاهدین صاحبانو قدرت په کابل کې ونیو او هلته د کورنۍ جګړې شروع شولې، په وخت کې نو موږ بیا هم فکر وکړ چې باید په یو حرکت لاس پورې کړو، ځکه افغانستان وضع به خصوص د کابل وضع ورځ په ورځ په تریخېدو طرف ته تلله. موږ په هغه وخت کې کوشش وکړ چې نهضت ضد جنگ جوړ کړو، او نهضت ضد جنگ ته موږ ته تلاش وکړو چې دغه جنگونه چې په خپلو کتو کې دي دوته وکړی شو حتی اقلا خاتمه ورکړو. خو متاسفانه جګړې دومره تیز شولې چې هغه نهضت بیا د وپاشېده، نو د موږ فعالیت هغه په نهضت ډېر کم کار وکړ، تقریبا یو څو میاشتې کار وکړ.
لپن تاسو د لیوالتیا په دې کې لرل چې په سیاست کې اوسئ؟
بله بله بله،
ستونزو ته حل پیدا کړئ.
بله بله، فقط د افغانستان د ستونزو د حل د لارې خاطر باندې تر تلاش کړی دی، بیا راغللو. نو رژیم چې بیا تکرارا بیا تغییر وکړ او طالبان قدرت ونیو، د طالبان په وخت کې بیا موږ فکر کړ چې حتما به هر څه ان شاء الله نورمال حالت ته ځي، اما متاسفانه هغه څه چې موږ فکر و هغه رقم نه و. مکتبو کې ستونزې راغللې، د نجونو په درسو کې ستونزې راغللې، د میرمنو د کور نه وتلو کې ستونزې راغللې. بیا هم په شروع وکړله، په لږ لږ ورو ورو حرکتونو د اجتماعي نم شروع وکړله. نو ځینې کورسونه هم ایجاد کړله، او په دې کورسو کې اول د ماشومانو نرمونی ولا، او بیا هم د میرمنو سره کوشش کا چې یو څه زده کړي، او د خیاطۍ کورسونه وو، د سواد آموزۍ کورسونه وو، د مکتب درسونه شاګردانو ته وو. په همدغه حالت کې وخته وو، او وضعیت هم کتل چې وضعیت بیا هم ځنې ګونګوسې دي په هغه کې په سیاسي سطح په لوړه سطح، چې ګویا افغانستان باید یا فدرالي طرف ته ولاړ شي او یا اماراتي کېدو طرف ته. چې موږ په دوه دواړو باندې په دغه نظر په دوه شرایط د افغانستان د دواړو نظامونو خلاف وو، او دغه په خاطر هم د جمهوری غوښتونکو د ګوند په خاطر باندې تپتلاش وکړه چې مو یو ګوند باید ایجاد کړو د جمهوری غوښتونکو د ګوند په نامه باندې.
تاسو د طالبانو په دوره کې
پېښو کله وستخه bale د طالبانو په دوره کې په دیار لسو
هغه وخت تاسو بل اخر ګوند جوړ کو
او bale په دیار لسو او وخت یوم کال کې د دوه ګوند بنسټي خایده چې د دوه مؤسس شهید سبحت الله سنجر دی او موږ د دوه نفرونو حوال شروع کړل ځکه چې هغه وخت دومره ایجاب نه کا او نم شوي کړل رسمي فعالیتونه او مخفي فعالیتونه او ورو ورو د هستغه ټکړل او مؤسسینو مرته جوړ کړل له په موږ وخت کې نظر په موږ شرایط موږ د مختلف ملل متحد په جریان کې واچو او د سمبیا د امریکا سفارت هم په شکل د اشکالو خبر ورکړ چې موږ وخت کې غوځن خبرې کې پورته شول تصور دا واچې ځنو بین لیدوستانو فکر وکړ چې موږ د په خاطر جوړ کړل چې موږ بلار شو په خارج کې سیاسي پناه واخلو هڅه هست نه و او بیا موږ غیته چې نه موږ د افغانستان د بهبود په خاطر باندې تپتلاش لري او غواړو چې د سیستم باید تغییر وکړي
دا ټول هڅې تاسو بیا بل اخره د ګوند مشرکوي حتی دلته د زده کړو دوره د میرمنو ولجن لپاره ډیره سخت دوره وي یعنی تودريخواله موجود وي څنګه وتواني د بل اخره چې د بریاو تور سهغه هدف ټاکلې مو هغه تور سهغه
واقعي چې ډیره تاسو واقعي چې ډیره سخت او سخت په دوه چې زه و مور و ما او د ما ماشالله په وخت کې تقریبا څلور ماشومان وو نو د اقتصادي لحاظ او سیاسي لحاظ ټول مشکلات په افغانستان کې موجود وو جنگ موجود وو اما یو استقامت هم لاره یو قاطعیت هم لاره او تنن ورځ پورې په ټولو ناخوالو پښې ورکې خولې او نن ورځ اوس هم زه ځان بریالی نه احساسوم میرمنو پیسه کې زښته ډېر کارونه کړي چې دغه اوس هم میرمنو ته په مختلفو بخشو کې مثلا په پوهنتون اوس هم هغه لیرو ورته پروتوکولونه لیرو اول سامیا موږ ښځو ته ورکړې ده که موږ څه کوم پوهنتون پروتوکول کا او پروتوکول لري موږ به اول ښځه ورمرفي کړو
ډاکټر منصور له کابل نه په دې اړه وړاندیز درلودو
ډاکټر صاحب خو ووې چې تاسو ډاکټر صاحب خو اغه ډاکټر صاحب په اول بخش کې مداسې پښتنه لرله او په زم کې وی چې تاسو قرباني نه وایې نه ډاکټر صاحب ته مطمئن اوسه چې زده هغه میرمن نه نه ما قربانی می ورکړې ده اما قربانی شوی نه یم په ډیر افتخار به جمهور غختون کو د ګوند کنګره دایره کړی او د انتخاباته د طریقه زده دو ګوند مشرایم دا می سخت پنځم کال ده چې ان شاء الله تعالی مو با بل کنګره په مخ کې ولیرو او زبا بل کنګره طبيعت تکرار نن ځان کاندیدوم کده ګوندیانو رضا او د هلا پاک رضا وب کې نو ان شاء الله زبا په دوم ځل بیا د دو ګوند مشرایم او کده هلا پاک رضا نو وب کې نو د دو ګوند دی فعال غړي په صفت به همي په دوه غند کې پاتې وم
بلغل بهرام نظامی د دې کارونو ترڅنګ تاسو د جمهور رئیس سلاکار د مدني ټولنو په برخه کې او نن سبا د مدني ټولنو په وضعیت باندې او اعتراضونو باندې ګڼ زیات اعتراضونه او انتقادونه موجود دي رئیس جمهور ته مو سم پیغامونه رسولي دي د دوی د فعالیتونو په اړه باندې
او ډېر زه تمنا او والنا مو په کله چې غمیزه منستر اغلله چې ما باید په حوال کې ټول ته تسلیت ویلای وای او ایجاب يم دا کاوه چې باید تسلیت ویلای خو زه بخنه د خپل ملت غواړم زه هوس ټول ملت ته تسلیت ویم واقعا ډیره ترخه غمیزه او پس غو چې کله مدني ټولنې تصمیم نیسی او مدني حرکتونه غواړي مخې ته کا جمعې ورځ ورته انتخابي وي د جمعې پر ورځ باندې دا واقعا
نه یوازې ورسته موضوع ډیر کله په دې باندې انتقادونه موجود دي
بله بله اغه خو موږ به دغه په مجموع کې د انتقادونو ټول کو په دغه اخر هغه کې به خبرې وکړو چې دا به بیا موږ نور تام ورسې
یعنی د دوی انسجام او صحیح فعالیتونو ته اوسکار کیږي د پخوا په پرتله باندې
ګورې ک مدني ټولنه څوک خپل استقلالیت ته پریږدي او دا څه چې د ما ورور وی چې دا وسیله نه وي ګرځیدلې نو دلته خو تناخد قربانی نه دي دلته هغه ټولنه چې په کې ناری نام دي ځنه وخت هغه هم بازی خوري او هغه هم قرباني کی چې موږ په دغه اخرو کې په دوه اخرین حرکت کې د مدني ټولنو قرباني ولیدله او دا پیغام ډیر ښه سم رئیس جمهور ته ورسېدلای دی او حرکتونه هم واضح دي چې مدني ټولنې په څه شکل حرکت کا او په دوه حرکتو کې چې به ځین سیاسي په خپل نفع باندې کار کا هغه هم واضح شو
نو د وخت کې بستاس پیغام چې وي دوه خلکو ته
موږ خپل پیغام رسولای دی مدني ټولنې وروختي دي موږ ورغلی یو د فاتور ته د مرتویل دي چې لطفا تاسو باید هغه خپل استقلالیت حفظ کیا تاسو باید هغه کړی چې په خپل شخصي نفع باندې اخته دي او په غوپسه تاوی لطفا تاسو یې هغه مکه تاسو هغه کړی ته وخت ما ورکوي چې تاسو کې مداخله وکړي د تاسو نسو استفاده وکړي. ما ته وی نه چې یو مرکز د مدني ټولنو د چپغو کې څو ټولنه یو ځای کار کوي هغه یو ځواب راکړي چې موږ واقعا غوښتا چې یو ملي حرکت او مدني حرکت پلار واچو، اما متاسفانه وخت چې موږ ورو ولیدل چې داخل ته شول موږ ورو بیرته په شا شول ځکه بل حالت هم پوسټ کې نه لاره. نو دا طبعا افغانستان په یو مرحله کې دی چې هم جنگ دی او هم دلته نوې دیموکراسي پلي کیږي.
تاسو په دې برخه کې یو مسولیت لري، هغه رول مو په صحیح توګه ادا کړی دی چې بل اخر خلک مطمئن وي؟
ان شاء الله ان شاء الله. بله، ما دا پیش دو چیزه ازادي رادیو تراش ما هم ما یو غونډه دی فعال مدني ټولنه د خځو لرله د غوت مخ د رئیس جمهور سمي غونډه لرله چې دا د سهار د مخنه په لاس باندې د رئیس جمهور سره د مدني ټولنه فعال مېرمن ټوله وچ رئیس جمهور او د اول مېرمن دوړو جلالت موبان اشتراک کړای او خبرې د دوه مېرمنو سره وکړای شو چې رئیس جمهور تا خپل پیام د دوه مېرمنو د طریقه ورسی ډیر خو او پاستغه بیا د غبل جلسه چې په 1200 پورې و بیا هم هغه فعال مېرمن وی چې هغه په مجلس کې حالت په داخل کې نوي د بیرون نور مېرمن وی چې هغه پیام راوړ دوه مېرمنو ته ورسول.
د دې ترڅنګ تاسو د خزو د حقونو لپاره کار کوي، فرزن د چې په ګوند کې مشر لري هغه بیل جمهور رئیس سلاکار دی، دغه ترڅنګ د خزو د حقونو لپاره په دې برخه کې فعالیتونه څه ډول دي، څومره خزو ته هم رسیدګي کړی ستاسو په نظر؟
هر قوم خو با کزه وړاندې کړم یا به د منلو وړ وي یا به د منلو وړ نه وي، نه غواړم چې پر قوم باندې خبرې وکم، اما زه یو ورځم زه په قرار نه یم ناسته او هر چیرې چې د تاوتریخوالي نرنیولې ته هادي کار پر دی میرمن چې دی ما ځان ور سوال دی هغه خپل همکاري مې ورسره کړې ده او د هغه څه چې دی ضرورت دی او د میرمنو د حقوقو پیسې کې چې کوم قوانین دي هغه ټولونو ته هغه کړې دي وړاندې کړې دي، یعنی تلاش زخت زیات شوی دی او هوسم دی
وزر... چې هوسم ویل کېږي چې نتیجه نه دا ور کړې لا هم ډیر وخت تاسو غوښتنه داسې چې باید برخه ډیر شي، څه دلیل موجود دی؟
نتیجه خو چې نه دا ور کړې یو دلیل دغه جنگ دی چې په مخ تحمل شوی دی او بل تاسو پی چې کله یو ټولنه چې قانون قانونه په غو کې نارینه په قدرت کې او ورو ورو دا ټولنه چې د دیموکراسي طرف ته او حصول د کراسي د دې چې نارو خځه باید په غو کې خپل وانډه ولري او خپل حق باید واخلي ته. نو دلته کې چیرې میرمن په بلوړ ساتو ته کاندیدی یا غړ چې کار وکړه نو تبه د دری و جمله به استعمال کو چې مرد سالار ټولنه خپل تاثیرات لري ناخوال مختلف ناخوال دي، یو خو ټولنه چې وې چې مرد سالار ټولنه ده پذیرش د خځو ډیر په سختۍ او کم دی، دوام فقر دی تصویني چې د هوس سخت اوله عمله د فقر په میرمنو باندې ده، دوام هغه مشکل دی چې د سواد مشکل دی هو سم مو تنا مرکزونه د ولایت نشو کېدل چې خبرې په وکړو مو لرو پرتو سیمو کې ډېر نه خالي د خلک په سکه
لري بهرام نظامی د دې ټولو لاسترړونو سره هغه ستون سره چې نور ټولنې لري خزی لري تاسو نسبتا په یو خو موقف کې د کورنۍ ملاتړ در سره وکنه تاسو خپل حوصله او تاسو خپل جرأت چې باید مخته ولاړ شي؟
ډیر ښه سوال درته وکړه. زه په پنځم صنف کې وم چې د ما قهرمان پلار په وطن باندې سر ایښی دی او شهید شوی دی، نو کله چې ما د خپل پلار هغه سپېڅلې مینه وطن کې لیدله د مغ ورکتو به دا مینه د ما په وینو کې
وا
او پس دغو بیا زه الحمدلله شکر باسم چې مور می ژوندۍ ده او افتخار بکم او د دو رادیو د طریقه زدینه مننه کوم او د لر نه لاسونه مچوکم چې وا قهرمان مور می لرله چې کله د مبارزې غږ ما جک کړی دی ما ته نه دی ویلي چې لور ته لور یې ته نر نه یې په جنگ دی یا ناخوالی دی یا مشکل دی، ما ته ویلي چې ته هم یو انسانی او یو پیوړی انسانی دا فرق نکړ چې تنه لري خزه ډیر املا تړه مې اوله مور وا او کله چې بیا مې واده کړی دی ډیر محترم خوان مې نظامی صاحب وا چې تنن ورځ پورې د مملاتړ کړی دی او سخت همکاری سلیری او ډیر په ورین تندید ما مبارزه دایمینی او د ماده مبارزه نه دای خوشاله دی د کورنۍ حمایت می حتمی و او په افغانستان کې د فدو فعالیت د کورنۍ حمایت کې حتمی ضروري دی او زه د افتخارات لرم
د کور د ملاتړ پړه تاسو ویلې او د خپل کارونو پړوم تاسو ویلې خو مونږ تاسو زینې نګدې ملګری هغه کسان چې تاسو پیژنې هغه هم پختل دي تاسو پړه څه نظر لري توان تاسو به خبر نه وي چې دوی څه وي خو اوردونکو ته دا غوي نظریات شریکو ان شاء الله تاسو په اجازه
مننه
مهرباني هغه نظریات اورو
دمانم محمد امین خاطر ده او د چارو په کې کارکون کایم مېرمن نادله بهرام د افغانستان نور خزو د ټول خويند میاندو ته یو داسې نمونه ده چې ټولنه کې داسې پر نفوذ او داسې فعال اوسېږي لکه مېرمن نادله بهرام تر ډیره زما معلومات لرم چې د افغانستان ډېرې خزي نوموړې منسجم کړې دي او د دې د انسجام د افغانستان حکومت د افغانستان ټول ملت ته په ګټه باندې د ځکه چې دا یو څرګند حقیقت ده چې کچیرته موږ هیواد جوړو موږ پر مخ ځو موږ باثباته کیږو نو د نارینه و ترڅنګ د ښځینه و خوځښت هم ډیر اړین ده نو په دې برخه کې فکر کوم د نورو د ډیرو مخکښو مېرمنو ترڅنګ د عادله بهرام نوم په لومړی لیکه کې ده
بلې خاطر سپ تاسو ویل چې عادله بهرام نظامی لډیر مدیر رئیس پیژنې د دې د بریاو ترڅنګ چې تاسو اشاره وکړه فکر کوي چې هغه په کومو ځینو برخو کې نیمګړتیاوم لري اندسته تاسو ته معلوم شوی دی
زه عادله بهرام پر ډیره پورې یو خود دوی خپل هغه کوم ټولنیز کارونه چې دي سیاسي دي هغه کې زه ډیر زیات دخیل نه یم خو من هاي چې د یو څوک چې د ډیرو په افغانستان کې د هیواد په په نارینه و کې مشران مونږ پیژنو زه په خزینه و کې عادله بهرام څو پیژنم چې واقعا زه د یو مشر په سترګه ورته ګورم عادله بهرام چې تر څو ماته معلومه ده زه فکر کوم نیمګړتیاوې نه لري او بل دا ده چې هغه یو ډېره ښه لیډره ده او په خبره پوه تر خلاصې د افغانستان تن نه تنها د افغانستان بلکې د سیمې په کچه باندې د سیمې په کچه د هیوادونو په سیاستونو او په حتی په نړیواله کچه باندې هم هغه آګاه ده او په دې ډېر ښه پوهېږي چې حتی د موږ ځوانان څنګه ځوانان وروزل شي څنګه ځوانان په کار باندې مخته کړی شي
زه ښاغلی عادله بهرام د ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غني د انتخابات څخه وروسته پیژنم تقریبا ډېر کلونه وشول د دې فعالیتونو څخه آګاهی ما د ښځو په برخه کې بلا فعالیتونه کړي دي ښځو ته ډېر کار کړی ده او همدا اوس هم د یو ګوند مشري په غاړه باندې لري البته ټولې پکې ښځې نه دي نارینه او ښځې دي خو دا کوم مدني او سیاسي فعالیتونه چې د دوی دي په هغې کې دا ډېره تکړه او مخکښه ښځه ده ډېره آرامه ښځه ده په سړه سینه باندې کار کوي او د افغانستان له دردونو له دغه رنځونو څخه زړه ډک ده د همدې لپاره یې هر څه تر شا پرېښي دي او په دې شرایطو کې راوتلې ده د سیاسي ډګر ته ډېر ښه فعالیتونه لري ډېر ښه کارونه لري ګڼ شمېر ښځې خپل چمګاون کې ځان نه راچارکړي کړي دي هغوی ته د کار زمینه مساعده کړې ده د هغوی دردونه یې اورېدلي دي هغوی سره هر برخه کې چې څومره د دې توان رسېدلی ده مرسته کړې ده
عبدالله افغان مدني فعال دا چې بهرام خور یو سیاسي جریان یا د یو سیاسي ګوند مشري په غاړه لري زده په نیک فعال ورته ګورم په هغه ډول سره چې نارینه و ثابت کړی چې د نارینه و ترڅنګ دوی کولی شي خواندي هم رهبری کړي خواندي هم باید دا ثابت کړي چې دوی د خواندو ترڅنګ نارینه هم رهبری کولی شي او کچېره دا داور یو د مشارکت شرایط یا چاپیرال په افغانستان کې مساعد شي نو زه په افغانستان کې د پرمختګ او د ټولنیز ژوندانه په بیلابیل ورخونو کې دا داول نوښتونه په نیک فعال ورته ګورم
بله د ستاسو د دفتر د زینو همکارانو د مدني ټولنې استاد او ستاسو د ملګرو نظرونه نو اله د چړډولو امغه سی وو تاسو خبر نه وي نو داسې نظرونه تاسو ته د خوشحالي احساس درکوي کله انرژي درکوي چړډول
واقعیت دی چې سړی ته انرژي ورکوي. کله چې سړی منډې وي او په منډه کې ستومانه کېږي او منډه یو هدف لري او هدف ته چې راسي ستومانی دی ویری ما مو اوس تقریبا خپل ستومانی ویره کړله. د ټول نه ډېره مننه کوم.
نو فکر کوي چې لا مزل تاسو ته پاتې دی که نه؟ تاسو یو مخکښه ښځه ځان اوس پیژنئ او له دې مخکې څه هدف لرئ؟ ښه ده اوریدونکو ته هم ووایه.
زه فکر کوم چې د مبارزې ډګر یو ډګر دی چې هر څومره کې هلې ځلې وکړې بیا هم کمې دي او هیڅکله به ختم نه شي او هیڅکله به سړی هغه د ما په خپل شخصي نظر چې دلته خویندې ورونو هغه خپل نیک نظرونه د ما په حصه کې لرل. زه فکر کوم چې نو سم زه باید نور هم لاړه شم ځکه چې اوس هم په دوه افغانستان کې ډیر کار دی چې موږ هغو هدف ته ورسوي. تر اوسه پورې موږ په خپلو کارو کې پوه شکل چې باید بریالي و بریالي نه یو. نه تنها چې زه په مجموع کې ټول یادوم ځکه چې افغانستان ډیر ناخالص سر دی. زه فکر کوم چې په دو ډګر کې تر اوسه د موږ بریالی څوک نشته دی.
بله دغه ناخوالې طبعا له کور نه شروع کیږي او کور کې څوک ډیر ځورېږي هغه هم معلومه ده. نو هغه کسان فرزن جونه میرمنې که غواړي چې پرمختګ وکړي لږ تر لږه هغه خپل حقوق ترلاسه کړي چې علم زده کړه ده سواد دی او نور څه په روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ده او ګڼ نور موضوعات. اما تاسو وینئ چې لستون سره مخ دي ستاسو پیغام به د حل لارې په توګه څه وي دوی ته؟
ډیره زیاته مننه. او رښتیا هم چې موږ په کورنیو کې ډیرې ناخوالې لرو. اوس هم د کور بچکی دی څلور کلن او د کور لور ده څوارلس کلنه. نو حق اولیت دوم څلور کلن دی ځکه چې هغه نارینه دی. که دغه تفاوتونه په کورنیو کې د بین ولاړ نه شي مور پلار خپل اولاد ته که لور دی که زوی دواړو ته په یوه سترګه وګوري او ووایي چې دواړه بشر یې دواړه انسان یې دواړه مسلمانان یې او فرق هم هلا پاک نه دی کړی او موږ به هم باید دا فرق ونه کړو. که دا کورنیو کې دا فرق د اولادو په کت کې د منځه ولاړ نه شي نو شاید موږ به ډېر په سختۍ خپل هغه هدف ته ورسو.
ستاسو په نظر په دې ناخوالو کې چې افغانستان ورڅخه تیریږي یو سبب د دا وي چې ډېر لوړ توپیر موجود دی په ټولنه کې ظلمونه موجود دي؟
توپیر دغه دی چې موږ دلته څو مشکله ورته وینو. یو خود موږ هغه انانات دي چې هیڅ منلو وړ نه دي. ځینې انانات چې د منلو وړ نه دي موږ ښه رسم رواجونه هم لرو اما ځینې داسې رسم رواجونه لرو چې هغه توبه وزبله موږ ته نورو خبرو نه ډیر هغه مخې ته هغه کې وګینو. او بل د اقتصادي لحاظ مسله ده. په کورنۍ کې اقتصاد چې ضعیفه دی هغه هم د ناخوالي جوړوي. او د سواد مسله هم یاد کړله. او د ټولو خراب پدیده چې دغه ټولو باندې زوروره ده او د ټولو تخپلو پښو لاندې کړي دي هغه جنگ دی چې نن په ماو تا باندې تحمیل دی. د امنیتي لحاظه د ماو د تا لور د کوره وتلی نه شي. هغه ډلې ټپلې چې تر اوسه پورې هم قانون زور نه دی پرسیدلی چې د دې سلا په مځکه پټ کېږدي.
بله او ستاسو باور همدا دی چې کولی شي دا ډول ټینګ درېدل یا هدف ته ځان رسول تغییر راولي بالاخره؟
سل په سله کې که کله د یوې ناخالصې مبارزې ته ملا ونه تړې ته هغه ناخواله په تا بریالی کېږي ته نه پې بریالی کېږي. نو د دو په خاطر چې ته د ناخوالې د بینه یوسې ته یو ډېرې اوږدمهاله مبارزې ته ضرورت لرې. افغانستان ښځې یو مبارزې په حالت کې دي چې هغه ډېر وختونه نیسي. اما بیا هم زه ما یو بل وار هم دا خبر کړې ده زه په ځینې کنفرانسو ځینې ممالکو ته تللې یم ژوند مې نه دی کې کړی اما کنفرانسو ته ورغلی ما هلته ډېرې ناخوالې لیدلې دي چې هغه مملکتونه ډیر سیدلی دی. هلته جنگ نشته. هلته د سواد د تحصیل زمینه مساعده مکاتب شته دی اقتصادي ښه دی اما بیا هم ښځه دومره فشار لاندې ده چې د افغانستان په دغو ناخوالو کې د ښځه پې بریالۍ ده.
بله تاسو د ګڼو ستونزو یادونه وکړه او طبعا ډېرې غمیزو مهم لیدلې دي د مبارزه کې خو هغه څه دي چې تاسو ته د خوشحالۍ احساس درکړی په دې ټوله مبارزه کې؟
کله چې زه اوس مېرمنې وینم بخصوص هغه ځوان نسل هغه پیغلی نجونې هغه ځوان میرمنې وینم چې هغه په ډیرو غټو غټو غونډو کې اشتراک کوم او دی پانتونو ته ریدي دی مکتبو ته ریدي او بل اخر دی په سیاسي تصمیم ګیریو کې نقش لري په اقتصادي تصمیم ګیریو کې نقش لري او د اقتصاد په خاطر باندې دی تب تلاش لري د امنیت او د صلح او ثبات په خاطر باندې دی تب تلاش لري دغه ماته ډیر غټ برای دی او واقعا ډیر قوي میرمنې دي د هوس د صلح مسله ده د صلح پروسه شروع ده د کابل پروسه کانفرنس چې دغه د تورز تمختیر شو یو لار اواریدل یعنی لار خلاصیدل د صلح طرف ته ده تاسو مطمئن اوسئ چې دا بدون د خزونه کې او هداست میړنۍ خزی دي کې چې موږ وسوینو چې انشاءالله دا برای مون په نصیب وي
یعنی په دې باور په هر کار کې چې پرمختګ کوي ازای پکې بلاخره هدف ته رسیږي ممکن دی هر کار ممکن دی پکې لاړ شي
بشکه چې د الله رضا وي کې موږ هغه کار هدف ته رسیدلی شو موږ به هیڅ حرکت د خپل د حلال د رضا نه لری نه ګینو ځکه چې ما توکل په پروردگار کړای دی او د الله رضا مې هر وخت په خپل کار کې غوښتیده ما ځان بری الله احساس کړی دی
ډیره زیاته مهرباني اغلی عادله بهرام نظامی زموږ سره په خبرونه کې ل دینه چې راغله او د اردوونکو سره خبرې وکړه ډیر خسته پیغامونه مدرلودل نو مننه چې را سره وای اردوونکو خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و تقریبا دلته پای ته رسیدي خو کته سه په خپل سیمو کې مخکې کې خزې پیژنې او غواړي مونږ ته معرفي کړي ور سره خبرې وکړو نو 0 و 1 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ته فناوی مونږ ته معرفي کړی ترڅو هغه مونږ نور ټولنې ته ور معرفي کو نو د خبرونه دلته پای ته رسیدي د خدای په امان خو وختونه
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com